کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم په پیل کې خبرونه د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو له کله زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل به نه وي.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوی او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومت پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمازله. د لکله چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته د غشار نیولې لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وایي اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جومات کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټه برېښنا تولیدوله. د ازادي رادیو خبرونه د اف ام او همدارس د لندو سپول لاري اوریدای شي او زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونه په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د نجونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړي.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د نجونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستلې.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوې دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیر حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
په اختر نه پس غبا احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغو څرګندونو خبرګونونه پارولی چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونې د لوی اختر په لومړي ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولسته په وینا کې کړې دي. د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي دا مهال په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا اداوي پرې ردی کی.
طالبانو دغه فعلانی حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویلای چې دغه فعلانی نظام چې دی دا د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دی هغه د ورکړ شوی وسی.
ښاغلي مومن له شپږم ټولګی پورته د نجونو د ښوونځیو بندوالي د ښځو پر کار بندیزونه په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د کسانو له لوري د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید د دغو ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپلې تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل د پخوانیو پوځیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالینې وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو حقوقوي د مکتبونو پرانیستل دي، دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر، بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دی چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زیبی وایي طالبان ادا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارات په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي یا هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخو کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندي کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تېرېدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي، خو نیوکې دا دي چې له تېرو نږدې 11 میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوی دی. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي، ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لسو یو لسو میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې موږ تاسې عملا د دې شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوې ده، خصوصا د خوندو په برخه کې د کار حقوق تاسې ته عملا معلومیږي چې د افغانستان اوس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی او افغانستان کې تاسې عملا ویني چې اوس 95% خلک د لوږې سره مخ دي. دا د بشر د حقوقو برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی تظاهرات او مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ځخ پورته کې د عمل اند دي شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ایدا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا د مجرده وو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتې دو شکایت لري طالبان ولې کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سلپې دی غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تهدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې موږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالان چې دا د نظام مخالفت نه دي د دوی او نه په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلولو سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسول او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پنی راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلی د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورین پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې دوه مغه با احساسه او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردګ وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري شغلی وردګ زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او ماشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونی چار وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم ناخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور لکرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بیلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان درم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهېږئ چې ګرانی ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو لا درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بے وزلی، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړیدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې غنو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانیدلي چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ. لکه نیا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو وګه پر وګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان کې ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لکه دراتیا زره کسانو د موسساتو او دروشت وزارتونو او انجوګانو له طریقې څخه معاش ترلاسه کوي چې د دې طریقې څخه دا څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي چې دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دی، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو درانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي چې زیات کسان یې درانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 350 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې دوه بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر دوه کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسینې کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین یو والی وای د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونس کې پرمختګ وکوي په شاتم بولې دي. د اوکراین چارواکو یو ور بیا ل لویدیزو متحدانو د نورو وسلو د ورلیشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکل شوې دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي، له څو استقامتونو د دغه سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختې ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک له استوګنیزو سیمو د دونیسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي، پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې شپږ تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو دوی پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خو د لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو د نه منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سپیرودونسک او لیسیچانسک څخه وتلی دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر ده چې ولسمشری مانی پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي لدندو لري کړی دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لري کړی سو کسانو کې د جرمني، هنګری، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو لمخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش لپاره خپل استازي هم له دندو لري کړی دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لري کړی سوی سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي لی وی څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یو عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مورنینګ سٹار رسپانې د افغان شزو پر بدی ورځی لیکنه خبره کړي. په دې لیکنه کې چې سر لیکې دی په افغانستان کې د شزو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو. په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورې دو لور ته روان دی. د لوږې او بېوزدۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورځپاڼه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار ورځپاڼه کاږي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 20 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او چار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمرې واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنر میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوې دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقونو فعالانو په دې خاطر وخندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستۍ مرګونی زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15,500 تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله منې دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخره طالبان اړ کړی چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کېږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي. که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي، یو موږ خپله دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځي ته د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خولدار ل رسنۍ سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 2/16 ورځ د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په جواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري هله د چې اختر مو په خوشحالي تیری شي او د سندره ستاسو له خوشحالي سره نور کومک وکړي.
څنګه شیرین خوب یو کې مینا چرواندې پات څنګه شیرین خوب یو کې مینا چرواندې پات څنګه شیرین خوب یو کې مینا
زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو چې 12 بجې او 10 دقیقې دي د 7 لاند خبرونه واوري. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ تر رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندان وای د غشار اوسیدونکو دی د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو لډار پرته ولمنځي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورشتونو او سیلونو له کبله په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور بې کوره شوي دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په 15 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفۍ حکمونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زه ملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د افغانستان د بشری حقوقو او شوزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاذ ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره د امریکای پلاوی په غونډه کې ګډون ونه کړ. د رینا امیری په وینا دی ځکه په دې غونډه کې ګډون ونه کړ چې د طالبانو د چلند په اړه سخت اندیښنه لري، او هغه مهال به له طالبانو سره خبرو ته چمتو سي چې طالبان د افغانانو د حقونو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د امریکا دی ځانګړي استازي زیاته کړي چې افغان شذې له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي، او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له شذو سره هغه سي چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. دی مخکې ویلي و چې په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیډ پرایس رسنۍ ته ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې او تر ټولو مهم له افغانانو سره د کړې وچې د هغوی استازولي بکوي او غشتنی بېمانی، خو داسې مهال چې د حکومتولي ادعا هم کوي طالبان پر هر کچل افغانانو سره د خپل ژمنو په عملي کېدو کې ناکامه سوي دي. طالبانو د دوی دا خبرې نه دی منلي، او طالبانو په دې ورستوي کې یو ستر غونډه هم جوړ کړل چې د دوی په وینا دا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په وینا د طالبانو حکومت ورته دا غونډه جوړ کړل چې دغه عالمان پک شرا ټول سوي وو، او دوی هلته پریکړې وکړې. خو په دې اړه چې د نجونو ښوونځي به څه وخت پرانستل کیږي او شذو طبق څه وخت په دولتي چوکاټ کې د کار زمينه برابرېږي، هیڅ پریکړه ونه شوه. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد شنکی کړوخیل او د جمهور غشتونکو ګوند مشره عادله بهرام خبرې کوي. اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور زموږ دواړه میلمنې د تلیفون لالارې وصل سوي دي. دواړو تر شرغلاست وایم. کړو خیل صاحب، لومړی پښتنه بل تاسو وکمه، درینا امیری په داسې حال کې چې دا دی ویلې چې د طالبانو سره په دغه پلاوي کې چې د امریکایي چارواکو پلاوي وو، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون یې له یو شمیر طالب چارواکو سره ولیدل، دی پکښې ګډون ونه کړ. ستاسو په نظر دغه ډول غونډو کې د امریکایي داسې چارواکو له کرینا امیری چې ده نه ګډون، آیا کوم اغیز لري؟
سلامونه ملای جان، تاسو ته د پروګرام محترم ملمنې ته او نورو ګډونوالو ته باید ووایم چې په اعتراضي ډول باندې د وې معتبر استاذ رینا امیری نه ګډون د دې خویندوی ده چې طالبان کومه هوکړه چې کوي تعهدات چې کړي دي په هغه باندې عمل نه کوي، او دنیا ورباندې معترضه ده، او خصوصا هغه کس چې د افغانو مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب استازیتوب کې په دې خبرو اترو کې په اعتراضي شکل باندې ګډون نه کول، دا په خپل ځای چې دا موضوع ډېره مهمه واري نه ده، او په دې شکل باندې وغوښتل چې هم د طالبانو پلاوی د خبرو پلاوی هم درنګ دنیا دې ته متوجه شي چې د افغانو مېرمنو حقونه تر خپل لاندې کیږي، وضعیت ښه روان نه دی، ورته دنیا باید نگرانه شي او دا موضوع باید ډېره جدي ونیسي. یعنی دا د یو عکس العمل په شکل باندې دا یو ښه حرکت وکړ چې د دې موضوع اهمیت وښیي، هم د طالبانو پلاوی ته چې دوی همیشه ورته په هیڅ باندې حساب کوي او همدارنګ دوی هم دې ته متوجه سي. بله
بهرام سبستاس، څخه به هم ورته پوښتنه وکم، تاسو ولیدل چې د طالبانو د سترې غونډې پر مهال باندې هم شذو ځینې اعتراضونه وکړل او دوی یو کانفرنس جوړ کړ چې د دوی غوښتنې داوي چې د دوی حقونو ته باید پاملرنه وسی، او په دې اړه باندې خبرې وسوې چې په دغه غونډه کې شذو تبلنه نه ورکول سوي، دوی ته اجازه نه ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تاسو په نظر دا ډول اعتراضونه کوم تاثیر لري؟ کوم مثبت ځواب په دوی ته وویل سي د طالبانو لخوا کنه؟
مخکې له دې چې تاسو جواب درکړم، تاسو درنو اوریدونکو ته قدرمنه میلمنه ته السلام علیکم. یقینا اعتراضیه غونډې یا اعتراضیه عملونه د خپل هغه پیغام مختصولی شي چې هم لړۍ ورته متوجه شي، هم هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیمه وضعیت کې ډېر داخل دي، نو دا ډېره مهمه ده او دا د افغانستان ښځو ته هم ډېره مشکله یوه خبر وه چې تاسو هم خپلو خبرو کې مهرباني وکړله د اعتراضي مثلا مې یاده کړه، نه د ښځو ته ونډه نه ورکول او د ښځو حقوقو ته نه پاملرنه ده، هغه ټول څه دي چې نن یې ډېرې مېرمنې تېره یا په افغانستان دننه د افغانستان بهر هغه مېرمنې چې د خپله د حقوقو فعالینې دي دا یې ټولې نارم کړې دي، او کله چې دا اعتراضي غونډې کېږي یا مثلا مېرمن حمیدي یوه اعتراضیه په غونډه کې اشتراک ونه کړه او د اعتراض په شکل دا غونډې ته حاضره نه شوله، دا هغه څه دي چې هم ما وویل هم نړۍ متوجه کېږي او هم پخپله د امارت اسلامي منصوبین دې ته متوجه کېږي چې او د کبه د اساسه غونډه کې درسته ده په داخله د افغانستان کې د دې ډېرې بې تفاوته یې اما په نړۍ کې ساته کوم غونډې یو چې په کې د ښځو حضور نه وي یا د ښځو نمائندگان اشتراک کې ونه لیدي، دا بیا هیڅ څه د منلو وړ نه ده. زه فکر کوم دا د حکومت هم ډېر سخت یو تهدید هم کېدلی شي چې د رسمیت پېژندلو کې مشکلات منځته راځي او د نورو ډیپلوماتیکو روابطو کې د دې غټ پوښتنه منځته تللی شي. سل په سله کې دا اعتراضي غونډې د اعتراضي عملونه نتیجې ته رسي، درسته ده چې دا به تر زره ده کومه نتیجه نه ورکوي، اما همدغه ورو په ورو چې دا حرکتونه خودجوشه کېږي او دا حرکتونه زیاتېږي طبعا مثبت اړخ لري.
مننه بهرام صاحب. کړو خیل صاحب، طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د ټولو افغانانو د شذو په غډون حقونه خوندي کړي دي او پر ځای دي حقونه، که څه هم په دې ورستوي کې دوی د دغه ځینو څرګندونو ته خبرګون نه دي شودلې او موږ ورڅخه په بیلابیلو مواردو کې پوښتنه هم کړې ده، خو دوی په دې اړه باندې عکس العمل نه دي شودلې. مخکې ویلي دي چې دوی د ټولو افغانانو حقونه پر ځای کړي دي، ستاسو په نظر دغه څومره حقیقت لري دا خبره؟
متاسفانه د طالبانو د حکومت له تشکیل نه تر اوسه پورې د دوی ویاند همیشه د هر ناخواله چې په افغانستان کې واقع کېږي، هغه حتی هر جرم چې واقع کېږي، هر جنایت چې واقع کېږي، دغه وقوع څخه انکار کوي، وایي چې دا خبره درسته نه ده، د هیڅ پېښې دې مسؤلیت نه اخلي. تاسو وګورئ چې د دوی د حکومت نه لسې پنځلسم د اګست تر اوسه پورې لس میاشتې پوره شولې، او بلکې لس میاشتې نه واوښتلې، لس میاشتې شولې که څومره شولې، دوی تر اوسه پورې د نجونو مکتبونه له اووم نه تر دولسمه پورې نه دي پرانستلي. دا علني د بشر حقونو نقصول نه دي، نجونه حق تعلیم نه لري. په څه اساس او په کوم دلیل باندې چې ته همیشه بهانه کوې چې ګویا تخنیکی ستونزې دي. که دا تخنیکی ستونزې نشي رفع کولی په دې معنا چې ته نور ظرفیت نه لرې چې رفع یې کړې، بلکې زما په اند باندې دا یو علني نقص دی د بشر هغه د بنیادي حق دی او تاسې قصدن نه غواړئ چې شروع یې کړئ. هر ورځ وعدی ورکوئ په حیث سرپرست وزیر چې په هر ولسوالۍ کې زه دومره 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 مدرسې جوړوم، بل طرف ته وزیر د صحت بیا وایي چې والا مکاتب ځکه نه شروع کېږي چې پیسې نشته. داسې رقمه حکومتداري ده. نجونې مېرمنې د کار نه د منع کړلې، هغه مېرمنې چې د کور سرپرستې دي نن سرپرست په کور کې ناشته کمایي نه لري، د هغې په کورنۍ باندې به څه تېرېږي؟ ایا تاسو د دې د دې د دې کور د نفقه د پیدا کولو مسؤلیت تاسې حکومت چارواکو تاسې مسؤلیت نه لري؟ په کورنۍ باندې څه تېرېږي تاسې مسؤلیت نه لري؟ په نوم د شریعت تګ راتګ دې محدود کړه، محرم دې ورته اتمی کړه. دا دې محدودول دې حق حقوق تر خپل لاندې نه شو. په نوم د حجاب د نقاب په مخ کې مجبوره ده کړله، دا د دې حقونو نقصول نه و. دا نقاب په کوم جهت اسلام کې راغلی دی؟ د ښځو په حق کې مطلق د ښځو د حقونو تر خپل لاندې دي، او دوی باید نور له داسې ادا کول نه باید ډډه وکړي. دوی پوهېږي چې دوی نقصوي، خلک نور احمق نه دي چې د ویان په خوله باندې پوهشي چې دوی نقصوي یا نه نقصوي. نن چې دا کورنۍ چې له افغانستان څخه فرار کوي، یو دلیل دی د مېرمنو محدودیا تول دي او د نجونو ښوونځي تړل دي. خپله دوی د پاسپورټ مسؤول وایي چې زه 20 میلیونه پاسپورټونه له کومه کړم. په دې معنی سره 20 میلیونه خلک نور غواړي چې له افغانستان څخه ووځي. افغانستان څومره نفوس لري؟
بهرام صاحب، تاسو واوریدل چې کډوخیل صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه چې دوی وایي د طالبان حکومت وایي چې پیسې نه لري، نو چې پیسې نسته ولې باید د ښځو په برخه کې او د نجونو تر د زده کړو په برخه کې دا کمښت پوره کړی سي؟ ستاسو څخه به د نیټ پرایس چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی، د د خبرو په اړه باندې یو پوښتنه وکړم چې د ویل وایي طالبانو نړیوالې ټولنې ته او همداراز افغانانو ته ژمنه کړې وه چې د دوی استازولی به کوي او د افغانانو غوښتنې به مني، چې د په خبره د طالبانو حکومت دا کار نه دی کړی. ستاسو په نظر څنګه حساب اخیستل کېدای سي په دغه مواردو کې د یو رژیم څخه یا د یو حکومت څخه؟
ډېر زیاته مننه. واقعا ډېر افسوس ته کې تاسو انشاءالله د بلو ده دا چې دوی په مذاکراتو په وخت کې د ژمنې کړې وې او د نن طالبان خپلو ژمنو ته پابند پاتې نه شول او هغه ژمنې په ځای نه کړلې. زه ویم چې هغه اوبه چې د سره خړې وي هغه بیا تر آخره خړې شي. هغه مذاکرات چې هغه وخت شروع وو موږ نارې وایلې چې دا مذاکراتو کې باید جدي پاملرنه وشي او دلته باید جدي حضور ده، واقعي د افغانستان د خلکو حضور باید موجود وي. اما متاسفانه هغه مذاکراتو په شکل نه وو خیش خوري وخت کې د افغانستان د طرف هم هغه څوک چې نمایندګان وو د افغانستان د خلکو نمایندګي نه شوای کړلی، هغه د یو خاصې او یو وړې ډلې نمایندګي کړله. که موږ د واقعي خپل استازي په هغو غونډو کې موږ استازي اشتراک کړی وای او دغو مسایلو ته هلته جدي پاملرنه شوې وای، اختیارات درست ده چې موږ د امریکا سره ډېر استراتیژیک اوږده روابط درلودل او کومکونه د مخته شوي وو. دا په دې معنا نه وه چې ټول اختیار باید موږ دی ته ورکړی وای، چې نن هغه خبرې چې دی د امریکایانو د طالبانو سره کړې هغه خبرې چې نن نیمګړې دي نن بیرته باید څه رقم طالب ته ورکړل شي. واضح خبره ده هغه څه چې نن په افغانستان کې روان دي، نن هغه څه چې په افغانستان په خلکو باندې هغه پېښه چې د افغانستان په خلکو باندې راغلې ده، نن هغه څه د بشري حقوقو دي چې د عمدهترینه برخه یې ښځې جوړې وي. دا ټول هغه څه دي چې خپله امریکایانو ته کار وکړه او دا مشکل خپله امریکایانو جوړ کړه. نن کله چې دا مشکل دی جوړ کړی دی باید دی خپله حل کړه. زه فکر کوم چې نن د افغانستان خلکو لاسې ډېر اسانه د دو خبرو نه دی وخت په قطع کړه، اما بیا هم د افغانستان خلک متحد خلک دي. تصمینې هغه سیاسي ډلې چې دي هغه سیاسي چې دي د ښځو د حقوقو فعالینې چې دي هر چېرې په هر کونج دنیا کې چې داخل د افغانستان کې دي په بیرون کې دی خپل غږونه چې کړي دي. نن زیاتره توجه چې هوس بیرته هغو منطقې ته ورسي
چې د مذاکراتو کې په دوه ټکو باندې د تعهد کړای دی او نن دا تظاهرات چې پورته کیږي بیا ته د مخړې خپل هغو تعهداتو ته چې کوم تعهدات مخترمات کې شوي وو او کوم عملي شول کوم عملي نه شول دا یو غټه لاسته راوړنه ده دغه فعالینو ده چې دغه فعالینو ورته ورکړل کنه نور خود امریکا دا تعهد و که باید حکومت باید طالب تا کلاس ورکا دا چه هر رقم حکومت که پا هر شکل که دا این مخیطا که دا این مخیطا پا خبال مخیطا که خود دا تعهد فقط دا دوار سبب کرد که اساسی و بنیادی تعهد در حواس دا افانسان دا خواری نبا دا امریکا پا متحدین عمله نکی امریکا تا با دای فرق خوغای نجوری نور امریکایان رو دو تا فکر نوا کرد که دلتا بشر پروسه دلته د غو بشر حقوق تفل کی دلته سج سره کن کی دلته را کل لرند تفل کی اما شمون یتمان تفل کی کله چې اوس غوغا خو ته شولا په دوه باندې چې ټول نړۍ متوجه شولا چې امریکا یوره په یو په زاس د اوتو سالوس په ساتو کم تر نه دای راغه طالب دې باندې او حکومت تغییر ورک شل کاله په یو اساس بنیاد باندې کار وکړ په په دوله ساتو کې یا په درې ساتو کې ټول بیا په بل مخه دا هغه څه دي چې ټول معلومات په خپل د امریکایانو ده او نن که امریکا دا مشکل حل نه کړي امریکا به نه تنها په افغانستان کې چې ناکامه ده په ټول نړۍ کې به د خپل ناکامۍ په خپل سترګو وویني نو دغه په خاطر دا که اوس عادت دې دوه نشته دی چې احمد یا محمود دې ته په نړۍ کې دا هغه څه دي چې د دې دواړو په کټ کې یعنی د طالبانو او د امریکایانو په کټ کې هغه پروتوکولونه چې شوي دي مجبوره مکلف چې دې بیرته موږ خپل پروتوکولو ته مخه کړو او هغه تعهدات چې کوم طرف چې نه دی عملي کړی بیرته سره غوښته وکړه او دې هغه خپل تعهدات خپل کامیابی په خاطر باندې نه د نو څه په خاطر د خپل ځان په خاطر باندې غواړي هغه پروتوکولو نه دی کامیاب کړ نن که د افغانستان د ښځو غږ اورېدل کېدلی لای تاسو فکر وکړئ د وخت ډېر ارزښت لري ډېر ارزښت لري څوک چې د سب په وخت د دقیق په وخت باندې پوه شي هغه بشر نه ویل کی تاسو ولیدا چې یو کال شو چې نجونې مکتب ته نه ځي یو کال شو چې د مکتب دروازې تړلې دي پس دا د یو مملکت ساختار چې اساس و بنیاد معرف تشکیلی وي او د معرف نه یو مملکت د معرف د تعلیم تربیه نه یو مملکت یو قدرت ته رسي یو جوړښت ته رسي یو پیشرفت او ترقي ته رسي نن هغه خسته نن اوبو لاندې ده هغه څوک نشي پورته کولی نو تاسو که واقعا د افغانستان په خلکو باندې زړه سوی وای د یو کال به د افغانستان ګلالۍ نجونې په کور باندې نه کېناستې دوه کاله د نجونو ضایع شول نه تنها د نجونو د افغانستان د خلکو کو بنیاد یې دوه کاله ضایع کړه پس دوی مکلف دي مجبور دي دواړه طرفه چې کېنسه او د خپل مشکل په خپلو کې حل کړه دا که نن موږ که په بیرون کې پرتې مېرمنې یو که هره ورځ موږ کنفرانسونه لرو که غږ کړو چې خو درسته ده یو به د موږ د دا لاسته راوړنې وي چې موږ حداقل وکړلی شو چې بیرون د افغانستانه غږ پر کنفرانسونه د ملل متحد او د نورو مملکو سره موږ دایر کړو او د خپل غږ جګ کړو اما د غږ جګېدا دومره چې باید پیام به وسي اما دومره چې تاثیر ګذاره وي چې بیخي هغه اساس بنیاد د مذاکرې چې د دې په تاثیر څه شوي دي دوی باید خپل مشکل حل کړه هغه په دې پورې اړه لري او زه فکر کوم چې دوی به زره دو مشکل ته د پای ټکی کړي
مننه بهرام صاحب کډوخیل صاحب تاسو واورېدل چې بهرام صاحب تیر وختونو ته هم اشاره وکړه چې امریکا او طالبانو د افغانستان په اړه باندې مذاکرات وکړل دوی ویل چې اوس مسؤلیت هم امریکا او طالبانو ته بیرته وراوړي چې باید د افغانانو وضعیت ته پام وکړي که تاسو د راپورونو اوریدلی وي د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استاد رینا اميري دا هم ویل دي چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باید له طالبانو سره جدي حساب وسي ستاسو په نظر څنګه ورسره حساب کولای شي له طالبانو سره
کومه هوکړه یا توافقنامه چې طالبانو او امریکایانو ترمنځ امضا شوې ده نن امریکا باید دغه ټولو ناخوالو مسجد په غاړه واخلي ځکه چې باید ملي ټولنه تمویلي وو چې طالبان پخواني طالبان نه دي هغوی کې بدلون راغلی ده او دوی وعده کړې ده چې طالبان همشمنه کړی وای چې د بشر د حقونو مسله د ښځو حقونو مسله دا ټول باید مطلق رعایت کوي سیاسی قدرت انحصار په لاس کې نه اخلي او له مختلفو ډلو سره په ګډون باندې یو نوی حکومت د امارت په نوم نه بلکې کېدای شي د اسلامي حکومت په نوم باندې یو حکومت جوړ کړي. خو البته دوی هم دا هوکړه کړې وه چې بین الافغاني مذاکرات ته به غاړه ږدي او یا بین الافغاني مذاکرات لاره به دغه مشکل حل کوي او یو سیاسي هوکړې ته به رسېږي. دغه پروسه مکمله نشوه. طالبانو په یو شکل باندې دا وخت کوشي وکړله او له دې مسؤلیت څخه سر وغړوله چې معلومدار اوس باید دوی همدې ته وهڅول شي او تشویق شي یا په اسلام مجبور شي چې مغه تعود چې کړی و مغه پوره کړي او دغه مشکل ته د یو پای ټاکل کېږي. دوم دا چې باید طالبان هم احساس مسؤلیت وکړي. حکومتداري دې ته نه وایي چې تاسو نیمایي نفوس په حقونو باندې شپې کېدی او باقي هغه نیمایي نفوس چې د نارینه دی هغه هم خوشحاله نه دی ځکه چې دا نجونې دوی کورنۍ پورې متعلق دی. هغوی ته عجیب و غریب ستونزې چې د امر بالمعروف وزارت په نوم باندې یو اداره جوړوي او خلک په شکل د اشکال په هر مسله باندې دوی غواړي چې په اسلام په تنګي کې نو اول خو د طالبان لومړنی مسئولیت دا ده چې څنګه د افغانستان وګړي باید آرام او خوشاله او سکون په عام او اقتصادي لحاظ آرام و ساتي او خوشحاله و ساتي او قانع و ساتي. دوم داسې به مللي ټولنه خصوصا امریکا چې په دې ټولو مذاکرات او د دې پر اتا کې خورا فعال رول اولو به زمينه او ته برابر کړل دي هغه لحاظ مسئلت لري او غیر نه هر مملکت یو خود دوی خپل هغه داخلي دنده او مسؤلیت دوم د بین المللي مسؤلیتونه دي چې باید دوی باید ادا کړي او د مسؤلیت پوره کړي. افغانستان که په دې شکل باندې پاتې شي نه تنها چې تاوان باید افغانستان ته ورسیږي بلکې منطقه او د دغه مشکلاتو یا ستونزو نه یا له دغو ګواښونو به نړۍ یو ځل بیا وګواښول شي. نو د افغانستان پرېښودل او دا رقم خودسري او دا رقم علني د بشر د حقونو نقصه ول دا د دې توان او د دې هغه پایلې به دنیا ته هم مثبت نه وي. نو ځکه دنیا هم نه ګرانه ده خصوصا امریکا چې د دې مسلې مخنیوي وکړي او طالبان خپل مسؤلیت او دندې ته متوجه کړي چې کومه هوکړه چې کړې باید هغه هم پوره کړي او هغه بشر حقونه چې دوی نقصوي او احساس کوي چې دا د دې حق دی چې دا رقم نقص کړي ته متوجه کول چې نه حق نه لري او ته مسؤلیت لري په پیسې او د بملي ټولنې یو ممبر یا د وګړي پیسې ته باید جوابګوی اوسي کې او او خپل مسؤلیت د خپلو خلکو په وړاندې باید پوره ادا کړي. په کومه لار چې روانې ده درسته نه ده مطلق د بشر د حقونو په نقص کې او د دې باید ته خپله مخه ونیسي او هغه لارې چارې باید ولټوي تر څو پورې دغه نقصه اضافه شي.
مننه کړو خیل صاحب. بهرام صاحب که تاسو د طالبانو د ستري غونډې د هغو ګډونوالو چې خبرې وکړې په دغه غونډه کې یو شمیر خبرې اوریدلې وي. پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت سلاکار فاروق اعظم ځینې خبرې نشر سوي چې په دې غونډه کې خبرې کړې وي. د ویل د چې په غرب کې شذ رائے لري او په هر هیواد کې نیم نفوس د شذو دی او په بیولوژیکي لحاظ شذ ډېر پیدا کیږي. د ویل د په لویدیځو هیوادونو کې هیڅ حکومت بقا نه سي کولای چې شذې مخالفه وي. د ویل چې په دې معنی چې شذې فکر وکړي چې په افغانستان کې د شذو سره شن نه کیږي د دې د علم مخه نیول کیږي نو هیڅوک شای په غرب کې جرأت و نه کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د بیا ویل چې لدی د نجونو د شونځیو له مسالې څخه د اسامه بن لادن موضوع ما جوړوي چې ستاسي امارت ته خطر سي او د شذو تعلیم شرعي کار دی. دغه خبره فاروق اعظم په دغه غونډه کې کړې و د طالبانو د ستره غونډې پر مهال باندې خبرې کړې. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چپ کور د نن د شذو اعتراضونه او د بهرنیو هیوادونو شذې څومره ځواک لري چې په افغانستان کې د شذو حقونه خوندي سي.
یقینا هر خبری چې په راتلونکي کې فرقزان چې بوکلنه وکړن چې ډېرې په ځای خبرې وي هغه خو بلوک شک نشته دی او راغللو په دو باندې چې طبعا په یوه هیواد کې د نیمه
بدنی هغه فلج پاتې کی هغه هیڅ هدف ته نشي رسیدلی. او طبعا مخکې د مقدر من میمنې په دوه مسله باندې ډېر ښه اشاره درلودله، که چیرې دا د دو ته توجه نه کوي او دا جدي پاملرنه نه ورته کېږي، افغانستان بیا یو غټ تهدید نه تنها د سیمې هیوادونو ته، د منطقې هیوادونو ته هم کېدلی شي. نو د ښځو په ماته پاملرنه اصلا یوه مترقي او تلپاتې هیواد ته پاملرنه ده، او دا باید یقینا ډېرې جدي ورته توجه وشي. او باید هم چې هغه غونډې چېږي که په داخل د افغانستان کې دي، که بیرون د افغانستان کې دي، هم استاد پکې باید حتما غور وشي، حتما په هغو باندې عمل وشي. چې نو نه باید د ښځو مسله یو داسې یو غوغا کې جوړه شي چې هغه واضح خبره ده، که ډېره ده وپېچله شي او که ډېره ده د مسلې ته توجه ونه شي. واضح خبره ده چې داسې زر چې دوی په قدرت ستویل داسې زر بېرته د قدرت نه هم لرې کېدلی شي. نو دلته مسؤلیت هم د موږ داخلي فعالینو، هم په دا بیرون کې چې هغه فعالین دي، مسؤلیت هم دی چې په سر دو چې په داخل د افغانستان کې غږ جدي وي، په بیرون کې غږ جدي وي. دا غږونه باید بدرقه شي او دا غږونه باید حساس بنیاد ته ورسول شي، د نړیوالو غږونو ته سل په سله کې باید ورسول شي. چې ټول دا مسله زر په زره، دا بخصوص د مکتب د نجونو د مکتبو مسله باید زر په زره حل شي، که دا مسله نه حل کېږي دا په یو ډېر غټ بحران تبدیلېدلی شي. یقینا په ټوله نړۍ کې مو شاید د هغو جنبشونو وو چې په ډېرو مملکتو کې، شاید د هغو جنبشونو وو چې په هغو مملکتو کې ډېر غټ تغییر، او هغه جنبشونه چې د ښځو نه جوړ شوي وو. او موږ په ډېر پخوا تاریخ ته، خپله د امریکا تاریخ ته مو اشاره کړلی شو، کله چې په فابریکو کې ښځو ته توجه نه کېدلی، په حقوقو کې یې فقر په نظر کې نیول کېده، نارینه وو ته ډېر حقوق، ښځو ته کم حقوق ورکول کېدل، او ښځو نسبت په نارینه وو باندې ډېر کار کاوه. نو هغه جنبشونه وو چې مالته جوړ شول، او نن په امریکا کې د ښځو حقوقو ته توجه کېږي. موږ به جزئیاتو ته نه څو، موږ په کلیاتو باندې خبرې کوو. نن واقعا چې هغه غونډې، هغه ارگانونه یا هر اداره چی پا امریکا که فالی بی پاسونه دی خدو دو دیر بر لاسته که او خیلی حال پا دیر حاکمی دی. نو پس ممو پا دا مسئله تاییدیو چی که دی خدو موضوع تا توجه اونیشی دا توی وقعی جنبش بانده تبدیلی دلیشی، او دا نه تنها چی افغانستان تا حتی پسیم هستی و پناره که با بیاد
دې مشکلات مې ستاره ودی. ډېر مننه عادله بهرام صاحب او شینکی کړو خیل صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لگے پر